امام بخاری او امام مسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل اسلام پر پنځو شیانو بنا دی. اول د لا اله الا الله محمد رسول الله شاهدی ادا کول. دوهم د لمانځه ادا کول. دریم د زکات ورکول. څلورم د حج ادا کول. پنځم د رمضان د میاشتې روژه نیول. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واحمد. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای کچا د رمضان د میاشتې یو روژه بیل الهي رخصته او بیل مرضیه و ننیول د ټوله د هریا زمانه روژه یې قضا نس کېدلای. یعنی که څه هم د هغې روژې په عوض او قضا کې ټوله زمانه روژه ونیسي خو هغه ثواب یې لاسته نه ورځي. رواه البخاري و ابو داود. ورونو د روژې فائدې تر حساب تیرې دي او د خوړلو جزا یې هم ډېره شدیده ده چې د هغه د تفصیل دپاره خاصه سلسله په کار ده. خو زه به دلته په دغو نه سره کفایت وکم. اتمه لو یا کبیره گناه. ورونو د لوی گناهو په جمله کې یو هم د حج پریښول دي. خدا د هغه چا د پاره چې د حج د ادا کولو د پاره مالی او ځانی قدرت ولري، یعنی مال او صحت ولري. الله جل جلاله د سورت آل عمران په 19 نمبر آیات کې فرمایي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني ده الله جل جلاله ده طرفة يا ده الله جل جلاله ده پارة پر خلق حج كول فرض ده ده پر هغة چا چه ده تلول قدرته ولري او هر هغة توك چه ده حج كول سخ منكرسو او حج نکوي نو به شک چې الله جل جلاله د ټول عالم څخه غني او بے پروا دی و هیڅ او هیڅ شته او محتاج نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د حج د فار سفر خرج او د تللو د پار بوده ولري چې تر بیت الله الحرام پورې رسوي، چې نن ورځ د بوده پر ځای موټر یا طیاره ده، نو هر هغه څوک چې سفر خرڅ او کرایه ولري او حج ونکي نو دته دا فرق نه لري چې يهودي مرسي یا نصراني، ځکه چې الله جل جلاله په خپل کتاب کې فرمایي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. رواه ترمذي. حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه وايي ما قصد او اراده کړی ده چ شاو خو وا شارو ته خلق ولېژم چې وګوري هر هغه څوک چې قدرت لري او حج یې نوي کړی پر هغه جزیه کشیږي، ځکه هغه مسلمانان نه دي. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وای داسې څوک نسته چې حج یې نوي کړی او د خپل مال څخه زکات نوي ورکړي چې د مرګ په وخت کې دی برته و دنیا ته رجوع و نه غواړي. یو چا ورته وویل یا ابن عباس رجوع خو کفار غواړي. ده وویل دغه زما خبره په کتاب الله قرآن مجید کې موجوده ده. الله عز وجل فرمایي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. چې دا د سورۃ المنافقون لسم نمبر آیات دی. یعنی خرڅ او مصرف وکي، خیرات ورکي د هغو مالو څخه چې موږ تاسې ته درکړي دي، د مخه تر دې چې ستاسې څخه یو ته مرګ راسي او بیا نو وایي ای زما ربه کشکې دې زما مرګ تر یو څه نږدې تاریخه پورې ځنډولی وای. یعنی څه به وسي که ماته یوه لږ موده مهلت راکې چې زه خیرات او صدقه ورکم او زه د شعمل په کولو سره د صالحانو څخه سم فالصدقه يعني زکات ورکم واكم من الصالحين يعني حج وکم یو چاور تول زکات په څه شي کې لازمیږي عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورتول چمال او پیسې ودوسه ودرهم تورفيجه زکات پکش پرزيجه او الحج پسش پرزيجه ولچدلاري او کورنی خرڅ ولري سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه چې د تابعينو د لوی علما او سقدي وایي کزه یو مالدار همسایه ولرم او مرسه خو حج یې نوی کړی د جنازې المنز نه پر کوم ورونو په کعبه شریف کې د الله جل جلاله د جمال یو خاصه تجلاسته چې د هغې تجلا په سبب کعبه شریف د حج د ادا کولو د پاره خاصه سوی ده او حج داسې یو عبادت دی چې د هغه په هر فعل او هر شعار کې د حقيقي محبوب رب عز وجل عشق او جذبه ښکاره کیږي نو هر هغه څوک چې د الله عز وجل د محبت دعوه کوي او بدني او مالی توان هم ولري د هغه د پاره دا ضروری ده چې لږ تر لږه په خپل عمر کې یو وار د دغه محبوب وشار او دیار ته ور حاضر سي او د مین پر قسم د الله عز وجل پر کور شاوخوا طواف وکي هر هغه څوک چې د الهي محبت دعوه کوي او ځان د رب عز وجل بنده بولي او د دغه سفر څخه انکار وکي هغه په خپل محبت او بندګۍ کې درواغ جندي الله دې د ټول مسلمانانو نصیب وکي چې د بیت الله الحرام حج او عمره وکي او د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د مبارک شار او د مبارک مسجد او د مبارک روضه زیارت وکي نهم لو یا کبیره گناه د مور او پلار ازارول دي ورونو زکه د مور او پلار د ازارولو یا د هغو سره د ش ژوند کولو په باره کې هر څه وایم بیا هم تکرار دي زکه علماي کرامو په دې باره کې داسې څه نه دي پریشي چې هغه دې نوی بیان کړي خو بیا هم د بحث د پوره کولو د پاره راتلونکو مکرمو آیاتو او متهره احادیثو ته په دقت سره متوجه سي الله جل جلاله د سوره الاسراء په 23 نمبر آیات کې فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما شم توجه سي داد الله جل جلاله امر دي او فرماي حكم كدي دي ربستا چه بل ده هيچا عبادت مكوي مگر يوازي ده هم دغ الله او ده والدين سر احسان كوي با احسان كولو سر نيكي شفقت او مهرباني ور سره کوي او کچيري یو د مور او پلار څخه یادواله ستا سره د سپین ژرتیا او زوړوالي حدود ته ورسېدل په عمر ډیر سول نو ته و دوی ته د اوف کلمه هم وایا او دوی دواله په خبرو کې مشړه او مترټه او دوی ته په پسته لهجه او ادبناکه طریقه خبره کوا د یو انسان د پاره دا لازمه ده چې د مور او پلار خدمت په شزړه په شوق او ش شکل سره وکي ځکه هغو هم د د خدمت په خواله کړی دي او تاسو په هیجی چې فضیلت هغه چاله ردی چې نیکی د مخه کړی وي څنګه به د مور او پلار د طرفه خدمت او د اولاد د طرفه خدمت سره یو شی او مساوي سي مور او پلار د اولاد گنگی او مرداری ور پاکول او د د ژوند د الله جل جلاله څخه غوښتي خو اولاد کچیر د مور یا پلار نجاست ور پاک هم کی خو مرګ غواړي وای او سينو مرګ پر ددی او نور داس خبري بیا هم الله جل جلاله فرمایي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أو دوی دوارو توزر یا اوجد توازع کشتکره امر منون کی او فرمان برداره اوسه په عجز ور سره جغیجه په غرور او تکبر خبری مور سره کوه دعا ورته کوه او وایه از ما رب دوی دوارو ته بخښنه وکه لکه سرنګ چې په هغه وخت کې زما تربیه او پالنه کړې ده چې زه وړ او کوچنی وم تاسو په هیجی چې په دغه آیات شریف کې الله جل جلاله د خپل ځان عبادت په عبادت سره توحید او د والدینو سره احسان سره یو ځای او ذکر کړل چې دا د مور او پلار پر ډیر اطاعت او د هغو پر ډیرو حقوقو دلالت کوي. شاعر وایي که جنت غواړی د رب تابعدار د مور او پلار سه که اور غواړی له قهاره د دوی دواړو په آزار سه. الله جل جلاله د سورت لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي انشکر لی ولوالدیک الی المصیر او موږ انسان امر کړی دی چې زما او د خپل مور او پلار شکر ادا کوه او ای انسانانو ستاسی بیا راتله خاص مال ردی بیا هم وګوره چې الله جل جلاله د مور او پلار د شکر ادا کول د خپل شکر سره یو ځای کړل. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي درې آیات دي چې په هغو کې درې شی د درو شیانو سره ملګری سوي او مشلول سوي دي چې د هغو درو څخه هر یو بیل هغه خپل ملګری نه قبل ولکیږي. اول د الله جل جلاله هغه قول دی چې فرمایي واطيعوا الله واطيعوا الرسول چې دا د سوره المائده دنیوي نمبر آیات دی. یعنی د الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطاعت کوي امر یې مني. نو که یو څوک د الله جل جلاله اطاعت وکي او در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت و نکی دغه اول اطاعت یې نه قبلیږي. دوهم د الله جل جلاله هغه قول دی چې فرمایي واقیموا الصلاة واتوا الزکاة چې دا د سورۃ البقره درس 28 نمبر آیات دی. یعنی المنز ادا کوي او زکات ورکوي. نو که یو څوک المنز کوي او زکات نور کوي هغه المنزه هم نه قبلیږي. دریم د الله جل جلاله هغه قول دی چې فرمایي انشکر لی ولوالدیک الی المصیر یعنی او موږ انسان امر کړی دی چې زما او د خپل مور او پلار شکر ادا کوه او ای انسان او ای انسانانو ستاسی بیا راتله خاص مال ردی. نو که څوک د الله جل جلاله شکر ادا کړي او د مور او پلار شکر نکی ادا هغه اول د الله جل جلاله شکر یې هم نه قبلیږي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د الله جل جلاله رضا د مور او پلار پر رضا کې ده او د الله جل جلاله قهر د مور او پلار په قهر کې دي. یعنی کمور او پلار راضی و الله جل جلاله راضی دي او کمور او پلار په قهر او ناراضه و الله جل جلاله په قهر او ناراضه دی. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی وای یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او اجازه ځنی وغوښتل چې د ده علیه الصلاه والسلام سره جهاد وکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا مور او پلار دې ژوند دي؟ سړی وویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په دوی کې جهاد وکه یعنی د دوی په خدمت او اطاعت کې کوشش وکه. رواه البخاري ومسلم. اوس متوجه شوه چې د مور او پلار سره احسان کول او د دوی خدمت کول تر جهاد ښه او افضل دي. امام بخاري او امام مسلم روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا پا اکبر الكبائر مخبر کم؟ یعنی هغه چې تر لوی گناهو لالوی دی پا هغو مخبر کم؟ او بیا یو فرمایل الاشراك بالله وعقوق الوالدين دا الله جل جلاله سره د یو چا یا یو شی شریکول او د مور او پلار ازارول. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د مور او پلار سره بد کول، د هغو ازارول، د هغو سره نیکی او احسان نکول د شرک سره یو ځای کړل. بیا هم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي: لا يدخل الجنه عاق ولا منان ولا مدمن خمر. رواه النسائي وابن ماجه واحمد. د مور او پلار ازاری و جنت ته نه داخليږي او نه هغه څوک داخليږي چې د یو چا سره نیکی وکي او بیا منت او احسان پر اجدي، او نه شرابي داخليږي هغه چې د شرابو چټولو عملی وي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: د الله لعنت پر هغه چاوي چې خپل پلار تشکنزل کوي، د الله لعنت پر هغه چاوي چې خپل مور تشکنزل کوي. رواه مسلم والنسائي واحمد. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: الله جل جلاله د ټول ګناه او سزا کم چې د خوښوي د قیامت ورځ ته زندوي، بیل عقوق الوالدين د مور او پلار د ازارولو سزا ژر په دنیا کې ورکوي، یعنی د ټول ګناه او سزا د آخرت ورځ ته زندول کیږي بیل ازارولو څخه د مور او پلار. د هغه سزا سربیره پر هغه چې د قیامت په ورځ سخت عذابونه ورکول کیږي، دلته په دنیا کې هم سزا او د هغه عمل بدله ورکول کیږي. کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه وای: الله جل جلاله هغه بنده چې د مور او پلار ازارون کوي د دې د پاره ژر هلاکوي چې هغه د قیامت عذاب ژر ورته راسي، او د هغه بنده چې د مور او پلار سره شه او د اطاعت ژوند کوي د دې د پاره په عمر کې زیاتوالی راولي چې نور یې هم نیکی او د خیر کارونه زیات سي. ورونو، د دې د پاره چې پراتلونکي بحث کې د لغاتو مشکل نه وي راته پیش او د خبرو په مقصد ژر پوسو، نو دغه عربي اصطلاحات په یاد ولري. اول، هر هغه څوک چې مور او پلار ازاروي د بد اخلاقی ژوند او معامله ورسره کوي، دغه ژوند ته عقوق الوالدین ویل کیږي. دوهم، هر هغه څوک چې د مور او پلار سره د اطاعت او مراعات ژوند کوي، دغه ژوند ته بر الوالدین ویل کیږي. نو د مور او پلار د بر او حقوق څخه یو هم دادی چې د ضرورت او احتیاج په وخت کې خرط او مصرف ورکول سي. یو سړی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل: یا رسول الله، زما پلار غواړي چې زما مال راڅخه واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: انت و مالک لابیک، ته او ستا مال ستا د پلار یاست. د کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وسوه چې عقوق الوالدین څه شي دي. ده وویل: هغه دا چې مور او پلار یې په یوه شي کې قسم ورکي یا قسم یاد کړي، دی د هغو قسم نه کې پر ځای، یا یې په یوه کار امر کړي او دی هغه کار ونه کړي، یا یو شی ځینې وغواړي او دی هغه شی ور نه کړي، یا یې پر یوه شی امین کړي او دی په هغه کې خیانت وکړي. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه د اعراف د خلق په باره کې پوښتنه وسوه چې دغه خلق څوک دي او اعراف څه شي دي. د رضی الله تعالی عنه وویل: په خپل اعراف د جنت او دوزخ په مابین کې یو داسې غر دی چې درختی او میوه چینې او ولې لري، او دغه غرته په دې سبب اعراف ویل کیږي چ جنت او دوزخ دواړه تر لاندې دي، او د دغه غره څخه معلومیږي. او هغه څوک چې پر دغه غره باندې اوسېږي، دا هغه کسان دي چې دوی بیل اجازه د مور او پلار او بې رضایت د هغو جهاد فی سبیل الله ته تللی وي او په هغه جهاد کې ووژل سي. نو دغه فی سبیل الله شهادت دوی د اور د ننوتلو څخه منع کړه، او هغه عقوق الوالدین د جنت د ننوتلو څخه منع کړه. نو دوی به تر هغو دغه د اعراب پر غره پاتې وي تر څو چې الله جل جلاله د دوی په باره کې حکم او فیصله کوي. تفسیر الطبري. يعني دغه موضوع په تفسير التبريكي ذکر سوی ده. په صحيحين کې راغلي دي چې یو سړی ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلي او ویل يا رسول الله زما په شمول ګرتیا څوک ډیر حقدار دي، يعني هغه انسان څوک دي چې زه باید تر هر چا ښه او خوږه نرمه او پسته معامله ورسره وکم؟ ورونو زموږ او ستاسې په ژوند کې ډیر کسان سته چې موږ هر ورځ یا څه موده ترمنځ د هغه سره مخامخ کیږو، د دفتر او موسسې مدیر، خوږ دوست او مهربانه آشنای، تاجر او دکاندار. زه به بحث نه اوږدوم، ته په خپل شاوخوا کې وګوره د څونه ډیرو مختلفو انسانانو سره مخامخ کیږې. نو په دغه ټولو انسانانو کې څوک پر تا ډیر حق لري چې د عزت او احترام، اطاعت او قرباني ژوند ورسره وکړي؟ د دغه پوښتنې جواب د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه واوره. چې دغه پوښتنې کوونکې په جواب کې یو فرمایل: امک، ستا مور. سړي وویل: دا خو صحیح سوه چې مور تر هر چا د ښې گزارې او معاملې حقدار ده، خو بیا څوک؟ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل: ثم امک، بیا دې هم مور. سړي وویل: ثم من؟ بیا نو څوک؟ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل: ثم امک، بیا دې هم مور. سړي وویل: بیا نو څوک؟ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل: ثم ابوک، ثم الاقرب فالاقرب، بیا دې نو پلار، او بیا نو هغه نزدې قریب، او بیا نو هغه بل نزدې قریب. رواه البخاري ومسلم. تاسو ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم درې واره د مور سره په ښه گزاره کولو تاکید وکړي، او پلار یې په سلرم وار کې او یو وار یاد کړي. دا ځکه چې د مور تکلیفونه ډیر دي، د مور شفقت او مهرباني هم تر حد زیات دي. مور حمل او د حمل دردونه، د ولادت دردونه، تی ورکول، نجاست پاکول، د شپورونول او نور ټول تکلیفونه په شوق او خوشحالي سره قبلوي. نو ځکه مور تر پلار ډیره حقدار سوه. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو سړی ولیدی چې مور یې پر اوږو اخیستې وه، او د کعبې شریفې پر شاوخوا یې ثواب کاوه. نو هغه سړی و عبد الله رضی الله تعالی عنه ته وویل: یا ابن عمر، آیا ما د مور حق ادا کړی؟ عبد الله رضی الله تعالی عنه ورته وویل: هغه د دې د دردو څخه دی د یو درد حق هم نه دی ادا کړی، مگر بیا هم شکار کوي او الله جل جلاله پر لږ ډیر اجر او ثواب ورکوي. رواه البخاري في الادب والبيهقي في الشعب. یو سړی و ابو دردا رضی الله تعالی عنه تراغلی او ویل: یا ابا دردا، ما د یوې ښځې سره واده کړی دی، او زما مور ما د هغې په طلاقولو سره امر کوي. ابو دردا رضی الله تعالی عنه ورته وویل: ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل: الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. یعنی مور او پلار د جنت د دروازو د مابین دروازه ده، کدی خوشوي دغه دروازه زائع کړه یا یو ساته. اخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: درې دعاوي بلا شک قبول او مستجاب دي، د مظلوم دعا، د مسافر دعا، او هغه دعا چې مور او پلار یې خپل اولاد ته کوي. اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه. البته د دعا د قبل دلو شرط حلال نفقه ده. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: خاله د مور په درجه کې ده، يعني کم ښه اخلاق، عزت او احترام، نیکی او احسان چې د مور سره کیږي د خاله سره باید وسی. وهب ابن منبه رحمه الله عليه واي: الله جل جلاله وموسى عليه الصلاه والسلام ته وحي نازل کړي چې: يا موسى، د مور او پلار عزت او احترام کوه. بېشکه هر هغه څوک چې د مور او پلار احترام وکي، عمر به یې ورزیات کم او داسې اولاد به ورکم د د عزت وکي او هر هغه څوک چې مور او پلار آزاروي عمر به ورلشکم او داسې اولاد به ورکم چې دی آزار کی. اخرجه الاصبهاني في الترغيب دا عمر ابن مره الجهني رضي الله تعالى عنه سخه روایت دی وای یو سړی و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلی او ویل یا رسول الله کزه پنځل منځونه ادا کم د رمضان د میاشتې روژه ونیسم زکات ورکم او کمی د تګ قدرت درلودی د بیت الله حج وکم نو د دغه کارو بدله او عوض به زما د پاره څه شوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل کچا دغه کارونه وکړل هغه به د انبیا صدیقین شهدا او صالحین سره په جنت کې وي، مګر کمور او پلار ځنی آزار و دغه درجه او مقام نه ورسیږي. اخرجه الاصبهاني وابن حبان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه روایت دی چې فرمایي د معراج په شپه می د دوژخ په اور کې داسې کسان ولیدل چې د اور په درختو زړیدل. پښتنه می وکړه یا جبرئیل دغه څوک دی؟ هغه وویل دا هغه کسان دي چې په دنیا کې خپل مور او پلار تشکندل کول. روایت سوی دی کچا خپل مور او پلار تشکندل وکړل د ده په قبر کې به پرده باندې د باران د څاڅکو په حساب د اور سکروټ راتوي سي. روایت کیږي کم وخت چې د مور او پلار آزاری په قبر کې کښېښول سي قبر به یې داسې کښېکاږي چې پښتۍ به یې یو تر بل سره تیرې سي، او هغه کسان چې د قیامت په ورځ تر ټولو سخت عذاب ورکول کیږي درې ډلې دي: مشرکان، زناکاران او د مور او پلار آزاریان. بشر رضی الله تعالی عنه وایي هر هغه څوک چې خپلې مور ته د دې د پاره ورنږدې کیږي چې د هغې خبرې واوري تر هغه چا ښه او افضل دی چې په فی سبیل الله جهاد کې په توره سره وهل کوي او خپلې مور ته کتل تر هر شي افضل دی. یو سړی او یو ښځه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په داس حال کې راغله چې پر یو کوچنی سره دعوه و. سړی ویل یا رسول الله دا زما زوی دی، زما د ملا څخه راوتلی دی. او ښځې ویل یا رسول الله حمل یې پر ده سپک و او ایښوول یې په شهوت سره و، خو پر ما یې حمل د تکالیفو او دردو سره و او ایښوول یې هم په دردو سره و، او ما پوره دوه کاله تی ورکړی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په فیصله کوچنی مور ته ورکړل سو. رواه ابو داود. یو مختصر نصیحت: ای هغه څوک چې ضروری او لازمی حقوق دي ضایع کړی دي، ای هغه څوک چې د حقوق په ورکولو ناراضه کیږي، ای هغه څوک چې خپل واجب وظیفه دې هیره کړې ده، ای هغه څوک چې د راتلونکي ورځې څخه غافل یې، د مور او پلار سره احسان کول پر تا پور دی. ته جنت غواړې خو هغه ستا د مور تر پښو لاندې دی. هغه مور چې ته یې نه میاشتې په نس کې ګرځولې یې، ستا د ولادت په وخت کې یې هغه دردونه زغملي دي چې غرونه ویلوي، د خپل ځیګر څخه یې شیدې درکړې دي، په راسته لاس یې ستا نجاستونه در پرېولي دي، په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل ځان د مخه کړې یې، د دې غېږ ستا د پاره زانګو وه، ستا په مرض به تر اندازې زیاته غمجنه وه، ستا د صحت د پاره یې خپل مال او پیسې پر طبیبانو او ډاکترانو مصرفولې. که ستا د ژوندي پاتې کېدلو د پاره د دې روح غوښتل سوی وای، په لوړ اواز سره به یې ستا ژوند او خپل مرګ غوښتلی وای. ستا د پاره یې په پټه او ښکاره سره دعاوې کړې دي. دا خو ستا د مور حال، خو تا څو واره په بد خلقی او بد اخلاقی معامله ورسره کړې ده. کم وخت چې په سپینسرتیا کې تا ته اړه او محتاج سوه، ته د هغې څخه بې پروا سوې. تا ځان مور کړی او دا وژه وه، تا ځان اوبه کړی او دا تږې وه، خپله ښځه او اولاد دې تر دې دمخه کړل، د دې نیکۍ او احسانونه دې هېر کړل. د دې ضروريات در باندې سخت سو او هغه آسان دي د دې ژوند در باندې اوږد سو او هغه کوتاه دي په داسې حال کې دی پریښول چې به له تا یې بل کومه کې نه درلودي حال دا چې ستا رب د دې په مخ کې د اوف ویلو څخه منع کړی یې او الله جل جلاله د دې په ظاهرولو سره په دنیا او آخرت کې عذاب درکوي د دنیا عذاب دې دادی چې ستا اولاد به ستا سره دغه څه کوي او په آخرت کې به د رب العالمین د رحمت څخه لري یې الله جل جلاله د عتاب او سرزنش په جبه سره درته وایي ذالک بما قدمت یداک وان الله ليس بالظلام للعبید چې دا د سوره الحج لسم نمبر آیات یعنی کوم وخت چې ګناهکارانو او ظالمانو ته جزا ورکول کیږي نو دوی ته به وویل سي دغه عذاب او رسوایی په سبب د هغه عملو ده چې په خوا او د مخه ستا لاسو لیږلې دي او بهشکه چې الله جل جلاله هیڅ ظلم او هیڅ تیری پر خپل بندگانو نه کوي چې به له ګناه دي چاته عذاب ورکي ورونو د مور او پلار او اولاد د حقوقو په باره کې بل خاصه سلسله ټایپ سوې ده که څوک په دې باره کې زیات معلومات غواړي هغه سلسله ته رجوع وکي او هغه دی واوري هغه سلسله په دوو فتو کې ده ورونو لسم لو یا کبیره گناه د اقرباو څخه پرې کول دي د دوستی او قرابت د پرې کولو بدوالی به په درو مکرمو آیاتو کې درته بیان کوم الله جل جلاله د سورۃ النساء په اول نمبر آیات کې فرمایي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يعني دهغه الله څخه وبېرېږي چې تاسو یو تر بل دهغه په نامه سره غشتنه کوي او د خپلوي د پرې کولو څخه وبېرېږي بشکه چې الله جل جلاله ستاسو په ټولو اعمالو اقوالو او حالاتو خبر دی ورونو د پاره د دې چې د آیات شریف په ترجمه شپوسو نو به تلاوت سوی آیات و درو حصو ته وویشو اوله حصه واتقوا الله الذي تساءلون به دهغه الله څخه وبېرېږي چې تاسو یو تر بل دهغه په نامه سره غشتنه کوي ورونو په دې کې هیڅ شک نسته چې الله جل جلاله خالق رازق ژوند ورکوونکی او وژونکی دی الله جل جلاله په خپل هر صفت سره د دې ول او لایق دی چې یوازې د دعا عز وجل عبادت وسی خو زموږ په ژوند کې د دغه الله جل جلاله د طرفه یو بل مهم شی همسته چې زموږ د ژوند د سکون او اطمینان سبب ګرځي هغه دا چې موږ په خپل مابین کې د دغه الله په نامه سره یو د بل څخه خپل حقوق غواړو قسمونه مو د الله په نامه سره دي وعده او معاملې ګټه او فایده او د ژوند ټول معاملات مو د الله جل جلاله په نامه سره دي نو په ورځني ژوند کې مو د زړه آرام او اطمینان هم د الله جل جلاله په نامه سره دي قسمونه وعده خرڅول او رانیول مو ټول په الهي اطمینان سره دي د آیات شریف دوهمه حصه والارحام او وبېرېږي د خپلوي د پرې کولو څخه چې د آیات شریف دغه حصه زموږ د بحث مقصد ده دریمه حصه ان الله كان عليكم رقيبا بشکه چې الله جل جلاله ستاسو په ټولو اعمالو اقوالو او حالاتو خبر دی دوهم الله جل جلاله د سوره محمد په 22 او 23 نمبر آیاتو کې فرمایي فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ايا نزدي يا ستاسي اي منافقانو كتاسي امران او حاكمان سي يا د جهاد څخه مخ واړوي يا د ایمان راولو څخه مخ واړوي نزده یاس دیته چه پمزکه که با پساد کوی او پریب که تاسی دوستی او قرابتون اخبل. اولائک الذین لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دغه کسان چې په مزکه کې فساد کوي او قرابتونه پرې کوي هغه کسان دي چې الله د خپل رحمت څخه لري کړی دي. دوی د حق د اوریدلو څخه کانه کړی دي او د حق د لیدلو څخه یې د دوی سترګې ړندې کړی دي. دریم الله جل جلاله د سورۃ البقره په 8 نمبر آیات کې فرمایي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. يعني هغه فاسقان چې دوی د الله جل جلاله عهد پس له محکم ولو د هغه عهد ماتوي او پرې کوي هغه شی چې الله جل جلاله دغه د مشلولو او پیوندولو حکم کړی دی چې هغه سلی رحمده او پمزکه کې فساد کوي دغه کسان په دنیا او آخرت کې تاوانیان او زیانکاران دي. دلته درې شی یاسول. اول هغه کسان چې وعده ماتوي. دوهم هغه کسان چې دوستی او قرابتونه پرې کوي. دریم هغه کسان چې پمزکه کې فساد کوي اولائک هم الخاسرون دغه کسان په دنیا او آخرت کې تاوانیان او زیانکاران دي. الله جل جلاله د سوره الرعد په 21 نمبر آیات کې هغه کسان یادوي چې صله رحمی وصلوي د اقرباو سره دوستی کوي د خپل رب څخه بیریږي او د قیامت د ورځې د حساب څخه بیریږي او بیا په ورستنوی آیاتو کې د هغو د آخرت ښه حال او په جنت کې د هغو ښه ژوند بیانوي او فرمایي والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب او هغه کسان چې وصلوي او مشلوي هغه شی چې الله جل جلاله د هغه د مشلولو امر کړی دی چې هغه د خپلوانو سره د خپلوي پالنه او د دوستانو سره دوستی ده او د خپل رب عز وجل څخه بیریږي او د قیامت د ورځې د بد حساب څخه بیریږي. په وروستنوی آیاتو کې فرمایي چې دوی لره آخرنۍ ښه کورسته چې د همیشه اوسېدلو دپاره جنتونه دي او دوی ته به ملایکې د هرې دروازې څخه د هدیو او تحفو سره ورننوځي او ورته وایي به پر تاسې دي سلامتیا وي. ورونو اوس د خپلوی د قطع کولو په باره کې متحر احادیث واوري. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي لا يدخل الجنه قاطع رواه البخاري ومسلم. يعني جنت د دوستي او قرابت پرې کوونکی نه داخليږي نو هر هغه څوک چې د خپل غریب او ضعیف اقربا او سره دوستیش کوي هغو ته د تکبر په سبب نور زی دی غنیوی او هغه غریبان وی د هغو سره نیکی او احسان نکوي دغه کسان د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه قول او وعید کې داخل دي. دغه کسان د جنت ته داخلي دل څخه محروم دي مگر دا چې و الله جل جلاله ته توبه وکاجي او د هغه خپل دوستان سره دوستی او احسان وکي. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت دي چې وی فرمایل هر هغه څوک چې غریب او ضعیف اقربا لري او د هغو سره احسان نکوي خپل زکات او خیرات بل چاته ورکوي الله جل جلاله د زکات او خیرات نه قبلوي او د قامت فورز ودته نه ګوري. رواه المنذري من الطبراني عن ابي حريره رضي الله تعالى عنه. او کيو انسان په خپل غریب وو نو د اقربا او دوستانو سره په ملاقات او د حال په پښتلو سره دوستی کوي ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي صلوا ارحامکم ولو بالسلام د خپل اقربا او سره دوستی کوي که څه هم په سلام سره وي. رواه ابن حبان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فليصل رحمه. رواه البخاري. کڅوک پر الله او د قامت پر رز ایمان لري خپل قرابتونه دي ومشلوي، یعنی د خپل دوستانو سره دي دوستی کوي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، یعنی هغه څوک د سلې رحمي وصلون کی ندی چې کاسه په کاسه کوي، کدی دوستی را سره وکړه زه یې هم در سره کوم، بلکې د سلې رحمي مشلون کی یا وصلون کی هغه څوک دی چې دا هغه بل د طرفه ورسره شکیږي خوده یې نفس پرېږدي بیا هم دوستی ورسره کوي. رواه البخاري والترمذي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل چې الله جل جلاله فرمایي انا الرحمن وهي الرحيم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. رواه البخاري وابو داود والترمذي. يعني ذا رحمان او دا رحم ده، يعني ده رحم دوستي او صله ده. نو کچا ومشلول زبا يده غسر ومشلوم، او کچا قطع اکلل زبا يده غسر قطع اکلم. علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنهما وقبل زيته وويل اي زويا ده غا چا ملگرتيا مكوه چه صله رحمية قطع کري وي، ځکه دغه څوک په کتاب الله قران مجید کې درې ځایه ما ملعون لیدلی دی، یعنی درې ځایه لعنت پر ویل سوی دی. اوس دغه چا په باره کې یو قصه واوري چې سلې رحمیه قطع کړې و. یو قصه ده، وایي د غنیانو یا مالدارانو څخه یو سړی د بیت الله الحرام د حج د پاره رهیسو. کم وخت چې مکه مکرمه ته ورسېدی نو یې د خپلو پیسو څخه زر دیناره د داسې چا سره د ساتنې د پاره کښېښول چې په ښه سړیتوب او امانت سره مشهوره و. اول کم وخت چې د عرفات څخه راسم دغه زما پیسې به راکې. کم وخت چې د عرفات ورځ تېره شول او سړی مکه مکرمه ته راغلی ویلې ده چې هغه سړی وفات شوی دی، نو یې د سړي د کورنۍ څخه د خپلو پیسو پوښتنه وکړل. خدا هغه سړی کورنۍ په دغه پیسو نه و خبره چې چیرې یې ایښی دي. نو د مکه مکرمه و علماو ته ورغلی او هغه په خپل حال او قصه خبر کړل. علماو ورته وویل کم وخت چې نیمه شپه سوه د زمزم څا ته ورسه او د هغه پر غاړه ودرېږه او د دغه سړی په نامه ورږغ کړه. که دغه سړی د جنتیانو څخه وو په اول وار به ستا د نارې جواب درکې او بیا د خپل مال پوښتنه ځینې وکړه. سړی هم لاړی او د شپې د زمزم په څا کې د هغه سړي په نامه سره ورنارې کړل، خو د هاخوا څخه هیچا جواب ورنه کړ. سړی بیرته علماو ته ورغلی او هغه یې په حال خبر کړل چې چا جواب رانه کړ. هغو وویل انا لله و انا الیه راجعون، بیریږو چې دغه ستا ملګری د دوژخیانو څخه نه وي، نو ته یمن ته ولاړسه او هلته په یمن کې یو څا دی چې برهوت ورته وایي او ویل کیږي چې دغه څا د جهنم پر خوله دی. نو د دغه څا پر خوله د شپې ودرېږه او د دغه سړي په نامه ورنارې کړه. که دغه سړی د دوژخیانو څخه وو په اوله ناره به جواب درکې. سړی هم یمن ته ولاړې او د څا پوښتنه یې وکړه. خلقو څا ور وشوي، د شپې هلته ورغلی د څا پر خوله ودرېدې او د هغه سړي په نامه یې ورنارې کړل. سړی د هاخوا څخه جواب ورکړ چې څه وایه. د ویل هغه زما مال چیرې دی؟ سړی ویل زه پر دې بیرېدلم چې زما اولاد دغه ستا په پیسو کې خیانت ونه کړي، نو مستا مال زما د کور په پلاني ځای کې شخ کړي. نو اوس زما اولادو ته ورسه، هغه ځای وکینی، مال به دې پیدا کړي. بیا نو سړی ورته وویل موږ پر تا د ښه او صالح سړي ګمان کاوه، ته ولې او ستا کوم عمل دلته راوستلې؟ مړه وویل ما یو مسکینه او فقیره خور درلودل، د هغې څخه مې دوستي شکولې وه، شفقت او مهرباني مې نه پر کول. د هغې په سبب الله جل جلاله دغه سزا راکړل او دغه ځای ته یې راوستلم. د دغه قصې تصدیق هغه حدیث شریف کوي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي لا يدخل الجنه قاطع، یعنی د سلې رحمې پرې کوونکی جنت ته نه داخليږي. ده الله جل جلاله څخه دا سوال او غشتنه کوم چې موږ او تاسو ټول ته د دع عز وجل د اطاعت او عبادت توفیق راکې او دا مو په واسه پرسی چې د خپل ټول دوستانو د دوستی حقوق پر ځای او ادا کو برحمتك يا ارحم الراحمين. محترم ورونو څنګه چې فتح پایته ورسېدل نو زه به هم بحث پر دغه ځای پایته ورسوم او پراتونکې دریمه پټکی به ان شاء الله تعالی لسملو یا کبیره گناه چې زناده واوري. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبات ذلك دغد ودري متلون واوري دغناس خطوبة كون كي داس دي لکه گناه چې نه لري په منه بوزه ټوله رمه خرابوي د امن او امان سره فقر تر هغه غنا شدي چې د بیری سره وي جهل او ناپوهي د ژوندو مرګ دی ادب مال دی استعمالولی کمال دی نیکی کوونکی ژوندۍ دی که څه هم د مړو وکورو ته نقل سوی وي یعنی که څه هم په هدیره کې وي